یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سړی مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ آزادی رادیو نورې په روانه یو ساته خبری خپرونه کې اوري چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څړنې لړۍ پایل شوې ده. دا چې په دې برخه کې کوم ډول شکایتونه څېړل کیږي او تر څه وخته به د دغه شکایتونو د څېړنې بهیر دوام لري په روانه خبرونه کې پرې ریپورت لرو. نور مطالب محمد راټول کړي. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې اجمل ان به وړاندې کړي.
سرکیم د مهمو خبرونو سره ټکی. پاکستان نن په کابل کې خپل کنسولګری بیرته پرانیسته. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاڅون ول سرتیری وشل شوی دی. او ایران وایي د یوې تروریستي او جلا غوښتونکي ډلې غړي سره د کویټ چارواکو تر لیدنې وروسته یې تهران د کویټ د شرزدافه احضار کړی دی. پاکستان نن یک شنبه په کابل کې خپل کنسولګری بیرته پرانیسته. په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی به د ورځې یو نیم زرویزی افغانانو ته توضیح کړي. سلګونه کسان چې پکې خزي ماشومان او ناروغان هم شامل دي په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته انتظار باسي سو ویزه ترلاسه کړي. لدې مخکې شاوخوا دوه میاشتې په کابل کې د پاکستان د سفارت کنسولي څنګه د سیاسي او ډیپلوماټیکو لانجو په خاطر تړلې و. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې سره له یک شنبه په کابل کې خپل کنسولګری بیرته پرانیسته. دا وروسته لاغه چې په پیښور کې افغان سفارت خپل کنسولګری پرانستل کیږي. دا افغانستان سفارت په پیښور کې د افغان مارکیټ تلانجی په اعتراض خپل کنسولګری تړلې و. دا تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاتون ول سرتیری وشل شوی. دا تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن ازادي رډیو ته وویل چې بیگان نیمه شپه د خواجه بهاودین په لالا گذر سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاسونوالو پر پوستو بریدونه کړي ول لستر پاسونوالي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي.
طالبای مسلح نیمه شپه گذشته بالای قرارګاه ملک پاسو از قماندانای محلی ولسوالی خواجه بهاودین هجوم آوردند. درگیری در حدود 3 ساعت طول کشید. در نتیجه درگیری 17 نفر کشته و خیزش‌های مدنی تحت امر ملک تاتار وارد شده و 4 نفرشان هم زخمی است. نیروهای امنیتی ما به اسرع وقت خود به ساحه رساندند و طالبان را از زیر عقب زدند. ولی فعلا وضعیت به حالت عادی است.
دا پاتونوال د یو کمانډان ملک تاتار په امر د طالبانو په ضد جنگیدل. د تخار د والی ویان زیاتوی چې طالبانو تام په ځوابي ډزو کې تلفات وخت کشمیر نه دی معلوم. د ول چې سیمې تم رستندوی از واکونه په رسیدلو طالبان تللی. خو د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد وی چې دوی وسلوالو بریدګرو یو ویش دولتي عسكر وشلی او یو شمیر نورې ټپیان کړي. دا مختلطو رزمی لوبو افغان لوبغاړي حسین سفری د فایټ نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی حریف پیټربرګ مات کړ. لوبا پرون مسکو کې وشوه او سفری له درې پړاو لوبي ورسته په خپل سیال برېل اعلان شو. د حسین بخش سفری پر رسمي ریکارډ کې څلور بریاوی او یو بایلات شامل دي. خروسي سیالي درې بریاوی او یو بایلات لري. تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورنۍ او سیمایزو سیالیو کې د پام وړ بریاوی ترلاسه کړې وي. هر په خپل فیسبوک پاڼه د ازادي راډیو د ازادي مبارزې په دې سیالۍ کې د سفری بریا له کبله مبارکي ویلي. ایران وایي د یوې تروریستي او جلا غوښتونکي ډلې له غړي سره د کویټي چارواکو تر لیدنې وروسته یې په تهران کې د کویټ شارزدافیر احضار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کویټ شارزدافیر ته د ایران شدید اعتراض اورول شوی چې ولې د ایران د رژیم له مخالفینو سره لیدلی. کویټ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مخکې د ایران انګلیسي ژبې دولتي تلویزیون پریس ټی وي رپورټ ورکړی و چې د کویټ د استازو جرګې مشر د الهوازیه ډلې له یو غړي سره لیدلی. الهوازیه ډله له ایران نه د اهواز د جلا کېدو هڅې کوي او د ایران د حکومت لخوا د یوې تروریستي ډلې نوم ورکړل شوی دی. یوه نوې څېړنه ښیي چې امریکا سږ کال د تیرو څلورو لسیزو په نسبت ډله ییزې وژنې په امریکا کې زیاتې وي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس یو ایس اے ټوډی ورځپاڼې او د امریکا د شمال ختیځ په هنتون ارقام ښیي چې د 2019 کال په اوړي کې د امریکا په بیلابیلو سیمو کې 140 مرګونه بریدونه شوي. د امریکا په قانوانینو کې ډله ییزې وژنې داسې وژنو ته ویل کیږي چې په کلي بریدګر پرته څلور یا تر هغو زیات کسان وژل شوي وي. په دې 140 بریدونو کې 3 ډېر شواره له وسلو کار اخیستل شوي او ډزې شوي. په زخمو کې سګ 2009 کال چې پایته دوه ورځې پاتې دي په امریکا کې 2211 کسان په بریدونو کې وشل شوی. او په عراق کې تر اسکون کو د دې هواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلې او د دې تاسیساتو برېښنای پرچاو کړی دا په دې هواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شوو اعتراضونو دوام دی چې پلازمینه بغداد او جنوبی برخې سپلی. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی تر اسکون کو د شنبې په ورځ د ناصریه د تیلو د تاسیساتو د تړلو پر مهال نخپل خاوره نه تیل شعارونه ورکول. د تیلو دا چانځای په ورځنۍ توګه نوي زره بیرل تیل تولیدوي. په رپورټ کې یو امنیتي چارواکی او د تیلو د چانځای د دوو چارواکو لخوا ویل شوی چې دا تاسیسات تړل شوې دي. عراق له درې میاشتو راهیسې د حکومت ضد او ایران ضد بې رهبره اعتراضونو سره مخ دی چې په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات د سلګونو کسانو د وژل کېدو سبب شوي. مظاهره چیان پر پراخو اداري درغلیو، بېکارۍ، د عامه خدمتونو پر نشتوالي او د عراق په چارو کې د ایران په لاسوهنه غوسه دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل کغواړی دا او نور مسائل او موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو دا ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي.
پروانه خبرونه کې په دې اړه د شکایتونو د کمیسون د چارواکو په حواله باندې راپور لرو. په یو مرکه کې اوري چې د ننګرهار والی وای تر راتلونکو دوه اونیو پورې به په ټول ولایت کې، البته د ننګرهار په ټول ولایت کې، یوازې افغانۍ د چلخت وړ وي.
اول دا چې د وړو افغانۍ کمپوت تر څو چې وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کی.
په وړاندې ستونزې شته. د ننګرهار والی په دې مرکه کې پرې باس کوي. په یو بل راپور کې آیا د پخوانی شعور ولسی سندرغاړي خان قرباغي پاړه مو تبن اوریدلی. د هغه زوی غلام حضرت قرباغي په اړه راپور لرو.
کوم باد ته ولار سم، لا کوم مې خپل ته ولار سم، دا چیر پروګرام کو دي پلار سندري دی وای، هغه سندري ورته وایم.
غلام حضرت قرباغي وای هر واده ته چلاړ شي خال ترې د پلار سندري غواړي. نور مطالب هم لرو لمک سر پات شي. سم راځو د خبرونی لومړی موضوع ته. او یادونه به ته کو چې د رواني خبرونی د هم نیمایي نور بس ته ونیز خبرونی ته ځنګړې شوی دا به هم را سره اوري. په ټول افغانستان کې د شکایتونو د تیړنې لړۍ پیل شوې. د ټاکنیزو شکایتونو کې میسونوي تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کم یې بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي خای په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. امید زهیرمل په دې اړه جزئیات راټول کړي او اوس را سره د کابل په سټډیو کې دی. زهیرمل صاحب مهرباني، نور جزئیات لته او
بل اکرام صاحب لا غډول چې تاسو ویلې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په څلور دیرش ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د هغو شکایتونو بررسی پیل کړ چې د ټاکنو د لومړنۍ پایل وروسته یې له دې کمیسیون سره ثبت کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ولایتي دفترونه به تر راتلونکو درې ورځو د شکایتونو وڅېړي او له تصنیف بندي وروسته به یې تحلیل او پریکړه کولو ته چمتو کړي. تصنیف بندي هغه مرحله ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پکې با اعتبار او بی اعتبار شکایتونه سره جلا کوي. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر لکشمیر شکایتونه په کابل کې پاتې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې به اړوند ولایتونو ته واستول شي.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي او فیصلې ته آماده کړي. ډیر کم تعداد باندې شکایتونه پاتې دي، دلته موږ سره چې هغه هم د نن ورځې په جریان کې انشاءالله ټولو تاسو ته
همدا ډول تر ټولو زیات شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي. کابل په دویم او کندهار بیا په دریم ځای کې د شکایتونو شمیر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. خو د سرپل او پنشیر په ګډون ځینې ولایتونه شته دي چې ډیر لږ شمیر شکایتونه پکې ثبت شوي دي. خو یو اندېښنه د شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د وخت کموالی دی. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي یو شمیر شکایتونه اوږدې پلټنې ته اړتیا لري او د همدې دلیل پر بنسټ کېدای شي زیات وخت هم ونیسي.
وخت کم ده او مسائل پر وعده پر جنجالی په عین حال کې یو اوږدې سیړنې ته په عین حال کې تعقیب اړتیا لري، خصوصا انتخابات کې میسون سره لغ مشتکه علیه سره چې پر بند شکایت شوی ده، توغوی هم خپل هغه دفاعي اسناد مطرح کړي یا خپل هغه مدارک چې شکایت په وړاندې کولی شي معجب یا
د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې لپاره د وخت پر کموالی داسې مهال اندېښنه ښودلګیږي چې د کمیسیون هم ویلي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په تړاو شکایتونه دومره ډیر دي چې څېړنه یې ښایي په ټاکلې موده کې شونې نه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وړاندې ویلي و دوی فکر نه و چې دومره ډیر شکایتونه به له دوی سره ثبت کیږي، خو دوی به په ډیر دقت دا پروسه عملي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 16,500 ثبت شویو شکایتونو کې نیمایي هغه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې کړي، سلور زرای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې لخوا او نږدې 3,800 د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لخوا شوې دي. د قانون پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د نن په ګډون یوازې 12 ورځې وخت لري چې د نوماندانو شوي شکایتونه و څېړي او پاره پریکړه.
ډېر زیات مننه درنو دوستانو، و موردل چې ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده او د افغانستان د شکایتونو کمیسیون وایي چې تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمی بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. د شکایتونو ولایتي دفترونه 15 ورځې وخت لري تر څو په دغه موده کې د شکایتونو څېړنې ته رسیدنه وشي او دغه ټول شکایتونو ته دوی رسیدنه وکړي او څېړنه یې تر سره کړي. ټاکنیزو مسایلو ورخوا یو بل جدي ټولنیز ستونزه د روزګان او کندهار لوی لارې د خرابوالي لامل خلک پستونځ کړي. لوروزګان کندهار ته راتلونکو مسافر وایي چې د دې ولایت او کندهار ترمنځ غزیدلې لوی لارې د خرابوالي لامل خلک په ځنګړي ډول ناروغان غنو ستونزو سره مخامخ دي. د غلار چې له څو کلونو رئیس چارواکي د جوړېدو ژمنې کوي، خو اوس هم مسافر ته په یو ویرونکې او لکړاو ډاک سفر بدل شوی. چارواکي یو ځل بیا د جوړېدو ژمنې تکراروي. صادق ریښتینی په دې اړه له کندهار راپور راستول.
له کندهار روزګان ته غزیدلې عمومي لارې طالبانو له تیرو درو کلونو راهیسې د مسافرو او دولتي مسولینو د تګ راتګ پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 30 کیلومتره په اندازه یو بل فرعي لارې جوړ کړي، خو د اساسي جوړولو په موخه کار د ناصرګندو دلیلونو لامل تر هر ځل پیلېدو ورسته ډیر ژر درېدلې. له روزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وایي د لارې ډیره برخه خرابه پیچلې او د ځن لامل ډیر کله ناروغان د سفر په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. دوی له حکومت د لارې د ژر جوړېدو غوښتنه کوي.
زما نوم خلیفہ دی. کډې د تاسو ټول مریض چې راوخت په یو ورځ رسیدي هغه په دوه ورځ رسیدي چې زه روپی غواړی تاسو هغه بار شلو زر ته ورسیږي، د زور روپو د وا غواړی هغه بار شلو زر ته ورسیږي. پر دا رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس د دوه ورځې کې درته ورته ولاړم موټر نه سوي وای داس به کوبل وای داس به کو لاري ته ځان نه نسی.
داروخان داسې تکلیف دی خامہ د سره مات مات سره ز ډیر خراب ده، ډیر کرپ کرپ دی پکشه، ډیر خراب ده، لارې ورجې دي کریب سي ډیر دي، موټر خراب دي، ډیر جمبر بند چمرزان دي، تکلیف پر کی خو لار خراب ده، خامه ده، بالا د ژوند د باش د غال پر دري.
بلخوا د کندهار د ټولګټو چارو د ادارې مشر محمد صابر احمد زیوی دا تو میاشتو ترځن ورسته یو ځل بیا د یوې میاشتې راسي د روزګان کندهار د لارې د جوړېدو چارې پیل سوي. احمد زی د لارې د جوړېدو د ځانیلت نام نه بولی.
تقریبا یو میاشت کېږي چې بیا کار عملا پیل شوی. په ساحه کې اوس موږ وسایط انجینران او پرسونل قول اردو لوا انجینری سره مشترکاً کار کیږي. اوس پورې موږ خپل هغه نقطه سی باید موږ پیل نقطه غجته نه رسېدلې. هغه پخوانی سرک سی موږ جوړ کړی و، په هغه کې هغه حفظ و مراقبت یغه جون ته تخریب سیو یغه باندې کار کو ان شاء الله سمغه خپل وسایل تور سیګو تعداد وسایل به الته ډیر سی کار ته هم تر دغه نورم سرعت ورکو. یوازنه مشکل څه دی؟ امنیت مشکل ده. سه تقریبا اتم یاست د پروژې کار درېدلی و، نو اوس ان شاء الله امنیت تامین ده. هغه امنیتی ځواکونه یعنی امنیت ملی، پولیس ملی، اردوی ملی، مالی خلک مګ سره همکار دي. ان شاء الله دا کار به مګه زر به خلاص بیکو.
د کندهار روزګان لوی لار نه یوازې د خرابوالي لامل د مسافرو لپاره په یو کړاو بدل سوي، بلکې د پولیسو له لوري له مسافرو سره ناوړه چلند هم هغه څه دي چې ګڼ مسافر یې له ډېرې سختي اړتیا پرته سفر کولو ته زړه نه شکوي.
وخت په کابل کې 12 بجې او 15 دقیقې شو. درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي رادیو نو اوس هم څو لاند اقتصادي خبرونه اورو چې ناجي صاحب برابر کړی.
په ننګرهار، خوست او لغمان ولایتونو کې د پاکستانی روپیو د نه کارولو کمپاین د افغانیو ارزښت لوړ کړی. د افغانستان بانک ویان شریف الله شګیوال نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کمپاین به دوام وکړي.
د ولایتونو مدني فعالانو، ژورنالستانو او ولایتي ادارو په یو غږ د افغانستان بانک هم دا پالیسي چې څه ډول کېدلی شي د بهرنۍ اسعارو پر ځای خپلې ملي پیسې وکاروو، دا غږ یې بدرګه کړ او په دې برخه کې ډېر لازمي همکاري وکړي. همدغه کاری غیزه د چینن په ډیره ولایتونو کې افغانۍ ته تقاضا ډیره شوې ده.
د افغانستان په دغه دری ولایتونو کې ورځنی کاروبار په پاکستانی روپیو چلیده. د افغان چارواکو په خبره د پاکستانی روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموو، بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوه. په دغه ولایتونو کې د اسارو د تبادله مارکیټونو او صرفانو ته نوی افغاني بنګ نوټونه ورکړل شوي، څو په مټه پاکستانی روپیو ټول شي. په کونړ ولایت کې د کبانو یو لوی فارم جوړیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري رئیس انعام الله صافی وای دغه فارم د 2.5 میلیونه کبانو د ساتنې ظرفیت لري چې په ختیځ زون کې به تر ټولو لوی فارم وي. نوموړي وویل چې دغه فارم په لومړي سر کې د 30 ټنه کبانو د تولید ظرفیت لري. یاد فارم د کونړ ولایت په مرکز کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور له لوري د 30 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ روش پغتی افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 372 افغانۍ.
نموږه ګلزادي رادیو ناورې. په یو شمیر ولایتونو کې د پاکستاني اروپایو په مقابل کې د افغانیو د چلخت دوام. د ننګرهار ولی وايي تر راتلونکو دوه ونیو په ټول ولایت کې واځي افغانۍ د چلخت وړوي. شاه محمود میاخیل ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل د کلدارو د مخنیوي کمپاین په وړاندې درې سونځې وچې اوس تر ډیره حل شوې دي. زما همکار امید زیرمل د ننګرهار ولی خغلی میاخیل سره په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې د پاکستاني اروپایو د مخنیوي او د افغانیو د مروجېدو کمپاین پر مهال راولاله شوی ستونزې سدي او څومره مخنیوي شوی دی؟
مننه. نو دوه غټ مشکله دي چې هغه موږ ته وسلال حل پیدا کړی دی او ورځ په ورځ حل کیږي. اول دا ده چې د وړو افغاني کمبود تر څو چې وړې افغاني سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کی، نو یو لوی ستونزه دا وه. نو دا مخ په حل کېدو ده. اوس یو څه سرکولیشن یا دوران پیسو پیدا کړی دی. دویمه مسله د نرخونو کنټرول وه. د نرخونو کنټرول افغانۍ وسط لږه ښه شوې ده. نو باید هر هغه شی چې پخوا په 50 کلداري و هغه اوس په 30 افغانۍ باید وي یا د دې نه لږ کم وي. نو که هغه د ترانسپورټ کرایه ده، که هغه د نرخونو ده، که چیرې کوم ځای کې څوک تخلف کوي، دا غیر قانوني ده او دا احتکار ده. دریمه مسله چې وه، پخوا به وړې پیسې په کم بیه اخیستل کېدلې او غټې پیسې به په زیات وو. اوس چون دغه اولو ورځو کې بعضې کسانو احتکار یعنی غوښتل چې دا وړې پیسې په جګ قیمت خرڅ کړي، اما دا احتکار ده. نو که چیرې څوک ونیول شول، هغه دوسیه جوړېږي او هغه مجبور ده چې عدلي او قضایي ورغم ده خپل هغه جزا دي وګوري.
ولې چې هغه درې عمده ستونزې چې تاسو یاد کړې د حل لپاره یې کوم پلاوی چې ټاکل شوی، د څارنې او حل بهیر یې څه ډول دی؟ آیا په ورځني ډول تاسو دا پروسه تعقیبوئ؟ څه ډول
ورځني شکل نه چې موږ ساتوار
یو معمول تل دا وی چې تل یو بهیر د ولایت په مرکز کې ښه ډول روانی، خو په ولسوالیو کې بیا ستونزې وي او که وایم بیخي مزه یې نه وي. اوس همدا خبره هم شته په ننګرهار کې، ویل کېږي چې ځینې ولسوالۍ چې لرې پرتې دي نه یوازې دا چې راکړه ورکړه پکې په افغانیو نه کېږي، بلکې له دې کمپاین څوک خبر هم نه دي.
نازیان هسک مینا لالپور افری ټول کې دا کمپاین روان دی، او ټول ولسوالان ته هم پرون پیسې ورکړي چې هلته په دوکانداران باندې ولوشي دا وړې پیسې.
په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول د وړو پیسو په کمیدو سره ویل کېږي چې د افغانیو قاچاق د ځینو اشخاصو لخوا له ډیورن پورې غاړې پیل شوی دی. آیا په دې اړه باندې کوم خبر شته؟ ستاسې اندېښنه هم شته دی او کنه؟ او که یې، د مخنیوي لپاره یې څه شوي؟
بعضې وخت کې اوازې زیاتې دي، واقعیت نه وي. موږ ټول امنیتي ادارو ته وظیفه ورکړل چې پیسو قاچاق باید مخه ونیسي، که د هېواد نه بیرون دي وړې پیسې، او دا امکان هم ډېر نه لري.
په ننګرهار کې د پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو بانک نوټونو د چلاخ د دوام په اړه د ننګرهار لوالي شاه محمود میخیل سره زموږ همکار امید زهیرمل مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سم د کابل چاپ ورسپانو ته سر ورخره کوو. د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره پر لنډمحالي اوربان د طالبانو د رهبرۍ توافق په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. دا ورسپانی ناجی صافی لوستي او مهم ټکی را سره شریکوي.
دنیا ورسپانی لیکلي، په دې وروستیو ورځو کې یو ځلی بیا د لس ورځني موقت اوربند خبرې ګرمې شوې دي، او له دې اوربند سره به هم مهاله د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړه لیک چې د نه پړاو مذاکراتو په پایله کې وروستی شوی لاسلیک شي. ورسپانې د یو شمیر سرچینو له قوله لیکلي چې دغه اوربند د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر فشارونو وروسته ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا ځل د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ تر اوربند وروسته داسې هیلې هم شته چې دوحه کې د سولې هوکړې تر لاسلیک لس ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیلیږي، او د دغو خبرو په جریان کې به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وي. دنیا ورسپانې همدارنګه د سرمقالې په نتیجه ګیرۍ کې لیکلي، سره له دې چې طالبانو له افغان حکومت سره مذاکرات رد کړي او ویلي دي چې حکومتي کسان به د حکومت په استازیتوب نه بلکې د افغان سیاستوالو په استازیتوب له دوی سره بین الافغاني مذاکراتو کې برخه اخلي، خو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو شرط یې اوربند دی. هشت صبح ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې حکومت باید سنجې ته نه شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي یو شمیر طالب ناتړي له هغې ډلې د پاکستان استخبارات د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په سنډې ته کولو سره غواړي وښیي چې افغانستان داسې جغرافیه ده چې کوم حاکم دولت نه لري، او باید د دغو ډلو استازي مذاکرات وکړي او حکومت ورته وټاکي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور افغانستان اوس حاکم نظام، آزادې رسنۍ او همداشان آزاد حزبونه لري چې د نظر څرګندولو حق لري، او افغانستان د داسې جغرافیې په توګه یادول چې هیڅ دولت نه لري د غیر منطقي دلیل دی. او هیواد دولتي ورسپانې د طالبانو یوې اونۍ اوربند ته په اشاره لیکلي، افغان لوري لنډمحاله اوربند نه بلکې هغه اوربند غواړي چې د تلپاتې او بنسټیزې او باعزته سولې لامل شي، چې له دې پرته سوله به هیڅ ډول شونی نه وي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره طالبان د پاکستانی سرګرو پوځي شبکو له خوخي پرته اوربند نشي کولای. وړاندې راغلي له همدې عمله د افغان حکومت او د امریکا د فشار اومده موخه هم دا اوربند دی، خو دا اوربند باید لنډمحاله نه وي، او داسې اوربند هم نه وي چې افغان ځواکونه ترې بهر وي.
زمون غږ له ازادي راډیو نه اوري. ورزو غزنی ولایت او د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته د افغانستان د مشهور ولسي سندرغاړي خان قرباغي نوم به مو خامخا اورېدلې وي. دی که څه هم اوس په دې نړۍ کې نشته، مړ دی، خو د زوی غلام حضرت قرباغي اوس نوې سندرو ته راوتلې او سندرې وایي. غلام حضرت قرباغي وای چې په زیاترو سندریزو محفلونو کې ودونو بندرونو کې ورسخه خلق د پلار د سندرو غوښتنه کوي، هغه سندری چې په سیمه کې ډیری مشهوري وي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر له غلام حضرت قرباغي سره خبرې کړې دي، ورغلې ده او داغه د خبرو په اړه باندې د راپور چمتو کړي.
دا د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي ژغ نه، بلکې د هغه د قبر تر څنګ د پکور کې راټوکېدلی ژغ دی چې د خان قرباغي د سندرو مینه ور باندې ماتېږي. دا ژغ د چا دی چې وایي په ټولو سندریزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د خان قرباغي د سندرو فرمایش نه کیږي.
ما نوم غلام حضرت قرباغي ده، د خان قرباغي زوی یم. موسیقي تقریبا یو شل کاله به کېږي سوینې زه په دې برخه کې کار کوم، ځکه دا خلکو دې ته مجبوره کړو چې تاسو خان قرباغي زمن یاست، تاسو هېڅ شی نه دي زده، تاسو باید داسې دې موسیقي رازمندۍ کوي. کوم واده ته ولاړسم، لا کوم محفل ته ولاړسم، دا چیرې پروګرام خو دی، پلار سندرې دې وایي، هغه سندرې ورته وایم.
غلام حضرت قرباغی وای چې په ټولو سندریزو بندارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایشونه کیږي، نو شاعر لیکوال او مسیل احسان الله احسان وای ځکه دا غشتنی ورڅخه کیږي چې په سندرو یې د پلار مینه ماتېږي. موسیقي او ژغې کټ مټ خان قرباغی ته ورته دي.
څومره چې د خان قرباغي سندرې مې اورېدلې دي او له هغه سره په څنګ کې اوس په ژوندۍ بڼه باندې غلام حضرت قرباغي د خان قرباغي زوی کله زوینم، نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکارېږي. سندرې هم هغه لرغوني سندرې وایي او موسیقي کې هغه پردې هغه سورونه چې په پخوانۍ موسیقي کې وو هغه ډول سورونه او پردې پکې په موسیقي کې راولي.
لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان هم وایي غلام حضرت قرباغی ځکه د خلکو خوشیږي چې نه یوازې ژغ او د موسیقي طرز خان قرباغی ته ورته دي، بلکې د خان قرباغی د سندرو پر رنگ سندری او ټپی وایي.
کوایو د خدای بخیل خان قرباغی ټپو یو بیل انداز لرل، سندری بیل وی. کله چې موږ غلام حضرت ګورو یا د هغه سندرې اورو، کټ مټ هماغه سندرې وایي، هماغه ټپې وایي. مثلا یو ټپه یې ده وایي: که چا لونګ لیدلی نه وي، پیغله خولې که د لونګو بوی ځینه. د هغه دغه تر هغه مخکې چا نه ویل، خو د هغه وروسته ډېره سندرغاړو وویل، خو په هغه رقم ونه ویل لکه څنګه چې خان قرباغي ویلې وه. خو د ده زوی غلام حضرت که دغه ټپې دي او که د خان قرباغي نور سندرې دي، ده په هماغه ډول باندې ویلې دي، بیخي ورته ورته ده، او دا سندرې بیخي هماغه رقم ویلې دي لکه څنګه چې د ده په خدای بخیلي پلار ویلې وي.
خان قرباغی چې تر اوسنیو ځوانانو په پخوانیو خلکو کې زیات محبوبیت لري او سپینجری کسان یې سندرې په شاو کوري، نو احسان الله احسان د یوې سندریزې شپې خاطره بیانوي او وایي خلک د غلام حضرت له سندرو سره هغومره مینه کوي چې حتی ورته ژاړي. وجه یې دا ده چې خان قرباغی وریادوي.
یو شی زه په خپله سترګو لیدلی حال درته وایم. یو څو ورځې مخکې په یو پروګرام کې خان قرباغي زوی غلام حضرت قرباغي کله سندره شروع کړه، یو دوه نفره مشران یعنی سپینګیری ما ولیدل چې هغوی زړل. شاید د خان قرباغي د وخت کومه خاطره به ورپه یاد شوي او یا به یعنی دا تفکیک یې بالکل څوک نسي کولای چې دا اوس خان قرباغي دی چې څوک یې ونه ویني او که د هغو زوی ده.
د افغانستان مشهور ولسی سندرغاړی خان قرباغی یو پیړی وړاندې په 1298 کال کې د غزنی په قرباغ کې زیږیدلی و. د شپېتو کلونو په عمر په 1450 کال کې په کابل کې ترور سو چې وروسته یې مړی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د ملاخیلو په کلي کې په خپل کور کې خاورو ته وسپارل سو. د خدای بخښلی خان قرباغی په کور کې د ده د زوی غلام حضرت قرباغی تر څنګ دوه لمسیان حبیب قرباغی او محمد گل قرباغی هم سندری بولی.
د خان قرباغي د زوی غلام حضرت قرباغي پاړمو راپور اوریده چې خلک ترې په بیلابیلو سندرز محفلونو کې د خپل پلار خان قرباغي د سندر غوښتنه کوي. خان قرباغي د غزنی ولایت اوسیدونکو چې مشهور سندرغاړی او په سیمه کې